تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله مندم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله مندم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خپرونې کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خپرونې کې ولرو. تلا صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره میلمه یاستئ. زموږ بلنه مو ومنله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خپرونې ته.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی؟ یو څه مو ځان عیار کړی د ور سره؟
وطن خبر ہے ہر چی وہ مفت وطن کلے ہو کب تک سمندر ہر چمر مسافر شو وطن پہ ہر ڈول حالت کی ہر ڈول استبداد او ظلم او بے رحمی سره مخ وی وطن بیا هم وطن وی. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوی چې یو څه دی ورسه عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغه چې وطن کې حالات بدلیږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو، همداسې ده؟
بالکل. او دلته چې دا خواریان روانې دي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډیره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی، بیرته به ورځو، بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپل استعګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، را وباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی پنه دلیل پاک کړم نا پاکا، څنګه په الفاظ وکړ خرا کاږي بے باکا، او خدای خلق وخوړل غوخه د هم جنسو، خدای خلق وخوړل غوخه د هم جنسو، خدای موږ وساتي د خاور له خوراکا، او نرمي د ګلو د نرمي له کوم ذاتا، نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذاته، زمکه دی پو خلی د خامتا او لکو شاکا، او زه هغه منظر ته لخبگان پا خندا شم، زه هغه منظر ته لخبگان پا خندا شم، زن دی زما پر گیشی وی کاواکا، او هیر منی دی تاسر ولاړ یم کتار کی هیر می نه دی تاسر ولاړ یم کتار کی دګ ګلاس ل تاسر ولاړ یم د څخاکا
یو نړۍ مننه ډیر زیاته مننه په زړه پورې غزل د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبت ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبت اغیز اچولی دی؟
دا شوه چې دا یو په ډېر خراب وضعیت کې زموږ وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمدن وو، دې شي هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیغو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هرې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب وطن لریوالی شي، خو وطن اتمیده ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلی ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه بیخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ نه لري، ته دومره وخت نه شو پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وغږېږي. یاتمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابري، هغسې ماحول هم نه برابري، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابري.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتاسو ناراضه ده، یو څه مخړه ولای ده، ام داسې فکر کوم کورنۍ دې ملي لګ ناراضه ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
نه وې سره زم په مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې یم، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته وو ورسره، دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه وو، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه.
بالکل هم دغه سې ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستی کډوالۍ شپې ورځې تیروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډیر علاقه لرئ تاسو؟
والا زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز شي، کله چې وطن را وتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل، که نه حتی ما ډېر مطلب داسې خبرې بتایید چې ځینې دغه وي چې توجه نه وي ورته له وطن د لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري، که نه هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره، که نه نو زه ټولم یعنی د وطن یوه سندره هم چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان را سره وي، کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو، مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم. هغه ډېر زیات تاثیر کوي، زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واوري، او د خپرونې اوریدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واوري.
دغه دا تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان مقري، دغه څه واورو. زه به
بالکل بالکل حتما په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا دی په دې ورستوي کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بیرته خبرونه ته راګرځو.
گانے بہ زمگران وطن بجور شد افغان وطن بجور شد زمگران وطن بجور شد افغان وطن بجور شد زمگران وطن بجور شد افغان وطن بجور
د تال او تال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست وایم. هیله من دایم چې د میرخان مقری په غږ سندره مو خوښ سوي وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دی. له دوی نه به نورې پوښتنې هم ولرو، رابسه د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پوښتنې حتما لرو. تلاش صاحب، رابسه د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پوښتنه وکړله څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ، لیکوالي سره علاقه لرئ، څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ؟ لکم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
زه مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې به وم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ شوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته درد آباد و مطلب داو چې هغې زما خپې ژوندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته، خو شعرونه شته. یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شل یو سلو پنځه ویشو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې، یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلې. یعنې د بلې پلان سمدستي نشته، خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ، هېڅکله ورک نه سي درنه.
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و، دا د 2015-2016 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو، په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر غم مینې ولې هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي. البته که د یوې له یو ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي،
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی وکړه چې الهام د شعر ورباندې راغی، که به نیمه شپه وه، که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست، یا به که چېرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي ولا کاغذ نه و، یا مې لیکلی و، هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي؟ او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي، ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و، تقریبا ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی و. هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه، چې کمپیوټر ورک شو، هر څه له منځه لاړل. بیا مې لاغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ، په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف کار وکړي، بلکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې دي چې لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې دي چې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي چې هغه ډیر تخیلات باندې لیکنې وکړي او ناولونه ولیکي، او یا هم که هغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات له هغه واقعیتونه لیکي؟
په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، د هر چا خپله لار وي. دې کې مثلا ځینې وي چې هغوی نقد کوي، ځینې وي چې مطلب هغوی خپلې پنځونې لري، ځینې وي چې مطلب هغوی راژباړي ژباړي کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې ستاید نه په کار ده. دو استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د استاد کارګر موضوعاتو په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو. مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونې کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونې کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات وي، او دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. پدې اساس زه دا غل کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم نوی برخو باندې کار وکړي نوی تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوی سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چیز هم محصله و ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل په هغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدی اړتیا وي که نه لدی منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي تکلیفن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا غراحتیم د شعر په برخه کې ده د کې تاسو ډیر راحته باندې کولای سي کار وکي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای سي هم دسی ده
بله
راځي د خبرون دې برخه کې او بل شعر هم کوم یو سي تاسو په یاد یا در سره یې لتاسو به وورو
زب غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړی جشن دی ونیو لما لاړی د خپلو سترګو په رڼا لاړی په هوا راغلی په هوا لاړی په هوا راغلی په هوا لاړی چرته راتلی چې بېمانا لاړی څه به دا یو ځل بیا ووایه په هوا راغلی په هوا لاړی څه ته راتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په ګډا ګډا په شا لاړې او ته ماته راغللې زه نه وم خبر ته ماته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې او په آینه باندې پراته وو څاڅکي پاینه باندې پراته و څاڅکي سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څو یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اورېدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اورېدونکو ته خبره کړمه
نو بله سندره دا ځل به د استاد هارون باچا سندره
واورو میرے گم ہم نشینے دخوب لا تیارے خونے میرے گم ہم نشینے اس ہر آشپا بخارو اود کے گم ہم نشینے اس ہر آشپا بخارو ہم نشینے تیارے خونی لے ویرے گم ہم نشینے پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے چت دیویانو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے اس ہر آشپا پخارو اود کے گم ہم نشینے
لوټال ډیر خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیر مننه چې د خبرونې تر دې د ما سره ملي استي خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاش دی او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مخترا غیب اسنه نور پختنی تریمه کوا هم دا ورته وایي چې شعر راته ووایه شعر ووایه. نو فعلا له تاسو زه همدغه توقع لرم، هغه ډېرې خبرې به را کمې کړو، شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېره مننه. غزل داسې دی چې څیکو پری بیږدو نیمه نیمه لار کې، څیکو پری بیږدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانۍ وي چې لامه وي په پختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما را تېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې. او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، ودریدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږېږه حسن دې ډیریږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تاپسې خراب یم زما شک دی او صحیح به وي، نښې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټولی ټولی ملګري دي ودان یما، ما سره ټولی ټولی ملګري دي ودان یما، نه مې خرڅوي که مې نرخ کم شي په بازار کې.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې شعر و. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللئ، او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډېرې جوړېدلې، خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي، او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینه وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و، دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي، یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به یې وایم ټوکه به بیا هم وکړم، په افغانستان کې خو مو ویل چې ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم، ګوشه نشینه واسته او که میانتوب نه پرېښودی دغه غونډو ته ډېر لاړ سي، همیشه به مو همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والله نه، مصروفیتونه یې وو، مسؤلیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیله دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بېځایه نه وي، چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی چې
هغوی اوس نوي شروع کړی ده د مینې خواته مقصد. انشاءالله موږ به دعاوې هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د موږ تاسو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغسې د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسي کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابر شعر کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بېله لوست نه هغه بېله مشاهدو نه هغه بېله ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري دا هنر په هره برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات ته اړتیا لري او مخکې مو ویلی چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ وطن کې زمانه په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږ منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفوي یا اشپزي کوي یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې دغرې ټولنیز موجود دی او په حالت متاثر کیدل شي. نو کله ناکله خواري کوم، البته د وطني سندري چې دی هغه باندې اوسنه تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې مخبتې شو نو لګیا یو دا عادي خبره ده. دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کیږي کیدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر منتخب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، استاد هارون پاشا، دا 2013 کې و، 2019 کې و، دا شعر هغه ویلی و. هغه د همنشینی په نوم و، اورم نو شاید سندرغاړو ویلی دی خو ما تم دقیق نه دی په یاد. شندوانا خو سندرغاړو ویلی خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جی ویلی. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په اخره کې به بیا راته د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویلي.
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندره دي، همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خوند سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لرې والي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. که نه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن، له خپلې جغرافیې، له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري. او له دې نه که موږ متاثره نه شو، بیا خو موږ تیږې یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ ستاسو له اورېدونکو او ستاسو له همکارانو مننه، څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړه او موږ یې واورېدل.
ډیره مننه.
سندا چې زمون بنیا دیږي وطن، دلته سینه کې دې دزړه غوندې درځيږي وطن. په خوب نه وینو وطن، لری خوب چیرې ده درنو خود پردو تر شاخ کاریږي وطن. وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن وطن.
ند تن جاړو بس نه جاړو ددل پارا، سترګو کې دن ولاړ خو نه رانه تو یېږي وطن. نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي، نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي. نامو وده دا کوم باندې دردېږي وطن، دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن. په خوب نه وینو وطن، لری خوب چیرې ده درنو خود پردو تر شا خاریږي وطن. وطن 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 کړی دی زخمی غاړو کې دښمن پچو خوشالیږي او نړیږي وطن. موږ آدم زاجو له جنت شړل شوی عشق، موږ آدم زاجو له جنت شړل شوی عشق. زموږ په تن کې د غنم غوندې چاو دیږي وطن، سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن. په خوب نه وینو وطن، لری خوب چیرې دې درنو خود پردو تر شا ښکاریږي وطن. وطن 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 وطن
وطن
سفر وتی ہو کڑی گی وطن. ریخا او بو کے دا پر چانگ گھٹے وینیس پر لے، ریخا او بو کے دا پر چانگ گھٹے وینیس پر لے. موگ بجاری گو خول سارا بزوانی گی وطن،
تسینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لره خوب چیرې دې درنو خود پردو تر شاهکاریږي وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان